له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی وو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې اتیا ټنه طبي وسایل او درمل یې ترلاسه کړي او ژر به په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شوو درې څلوېښت زره کورنیو ته ورسول شي. بېلابېلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یوه لویه لاسته راوړنه بللې او ستایلې ده. د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غني، حامد کرزي او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیله یې کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه هم د ارګ په ایکس پاڼه د مبارکۍ تر څنګ لیکلي د لوبې وښوده چې افغان ځوانان په هر ډګر کې وړتیاوې لري او بریا خپلولی شي. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمېر له 50 زرو اوښتی دی. دا خبره نړیوالو اژانسونو د غزې د روغتیایي چارواکو په حواله کړي. په اسرایلو کې هم د 1400 کسانو د وژنې خبر تایید شوی دی او ویل کیږي چې 222 اسرایلیان حماس له ځان سره غزې ته برمته بیولې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منظورې پروتوکول د هغه هیواد پارلمان ته وړاندې کړ. دا اقدام په ناټو کې د سویډن د یو ځای کېدو په لور یو مهم ګام بلل کیږي. او د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریال آلسو کورماشو یو د توقیف موده د دسمبر تر 15 نیټې وغځوله.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهر کله کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلې ده.
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي او چکی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
په خوا چې واز ما ډیره خکول حافظه وه، نو چې کله منشی ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مشیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 لک کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخې نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي په خوا یوازې په غور، بادغیس او فراه ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو وسط افغانستان څوار لس ولایتونو ته غزیدلې دي. د طالبانو د حکومت د کورنی چار وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په څوار لس ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20 کیلوګرامه عمان بوټي نیولې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دشت کې شنه کیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنی چارو وزارت لخوا خبر شوی معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یو شت کارخانې ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوای د عمان کاروبار کوي ازادي راډیو ته وویل چې بیا وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بیا وزله خلک غرونو ته ځي دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500-160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی زین جوړیږي. دلته موږ رانیسو او لوی قچق کول کی راضي او زموږ څخه رانیسي.
دوه نفر می ازمو میره اننجه قچوبره کلونه دیږي.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیدرین دی. د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنی چار وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سش کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشې پریښي وای، هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و کڅه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه ور کمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناک نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې، نو و چې د 15 دقیقو پس یا 10 دقیقو پس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشې موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشې موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی یو کال راهیسې نشه پریښي ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشې موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره خپل حافظه و، نو چې کله منشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیره مخکنه خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بیګاله راغلي.
مخکې به چې متود نه وم، هلته هر کار مې کړی شو چې متود شومه لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی، ځکه چې مونږ بچکله خمار شو نشه بیا نه و. نو بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د متعدینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشئی مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی توکي کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقي شکل غن استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم متعدین باید د 15 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورونی ته توصیه کوي چې د 2 لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د متعدینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال 2 پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم اغه استراب یا کوم اغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی اغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د تاغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کیگی.
در روغتیا نړیوال سازمان څېړنه خی چې احتیاط و ذهنی ناروغي ده، له همدې امله د نشې تر پرې خودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهنی سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چیرنی خیی چی جگلی ده نور و زیانونو ترسنگ ده اتیاد لامیل هم گرزی او ده جگلو پا بهیر که دیرای ها غزبانان پا نشو اخته کیی چی لکورنی او خپلوانو چخلی ری ده جگلی پا لمری کرخه کیوی. دا چی نظامیان ولی نشو تا مخه کیوی، ده جگلی پا لمری کرخه کی معمولان کم دول نشهی مواد کاریگی، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلي هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي؟ په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د بلویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډېرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپله د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدلو لامل کیږي او خپله د وژل کېدلو ټپي کېدلو او اسارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولی نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري په خوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل، هغوی ته د خ جنگ کولو په خاطر، د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر، له مختلفو موادو استفاده کیده، له الکول نه نیولې بیا تر کوکاین او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي، او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي، تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره، له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره، د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې، په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې د یو عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي، او تر ډیره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي، او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي، او د وقایه یا د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې، او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لازم دی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوي کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولې دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یاورز هم نسی رخصتی را غلای و مفکور که اوزو موگه او سایه و به غلط ما تویل که من شفه و شیر زو زو بخواه ده و دو دی سایلو تا بردی دیر زما به او شفه لارو هر تا او علیکان و مجلس و خپل منس که علیکان شیشه و هر به ما تویل که رو را شراب مرم نشه قریز و بیرت ما بی ما تویل که شیشه و هی خواه یا لگای دو لگای در دیوار به ما تویل که هوه هست مشکل نداری بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاق مې ورته کېدی تر جلجي پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصله اغېزه وکړو اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کېومه وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شو که خدای پاک د کاشکه را کړی نه وای د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه که مې غلا کوه مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول ځینې پیسې که را سره به وې هغه باندې به نه کېده دا مواد مخدر که دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي همدا د خلک کورو ته به ځان مې اچول کار به څوک موږ ته نه را کول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به وکړو همدا کار وکړو یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته څه شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه م پاپه فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو نه یو دوه بسکر وایست هغه بسکران 15000 16000 قیمتیې وو ما نه سړی په 15-1500 روپۍ واخیست بله خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د اخرت هم پام نه یي بس په خپل حالات کې نه یو نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دی زما وړکی ورور دی یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته ویل که زه یې راته مارس کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي
معتاد له خپلې کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بېخه خبر نه یم خامخامې مرم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه مه ټوله واخلم
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړی او د کور ور خالی کړی. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه وی را کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې ناسته یما زه څه پیژنم
نو زه خو داسو میاشته مسافرم کور چا په کرایه ورکړې دي
کور خو تا راهنما والا ته ویلي و چې په کرایه یې ورکي هغه په کرایه ورکړې دی
راهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړې دی
څنګه بد سړی ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مور سره اخته کوا کور خو راهنما والا ورکړې دی
زه هم راهنما والا ته ورزم
وسړی پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام جی صاحب. سړی مشه
تم سړی مشه سال لخی جوړ په خیر
شکر مننه. راځه راځه جی صاحب دغه مخ مخ چوکي کینه.
سم ده دا د کینم
جی صاحب. څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوې بې چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی. خپل وړه کرایه می ور کړی دی.
ستاده د خادي لوړه کې راشي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایو والا بچړی دی.
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و. ما ته وې دی ویلی وای چې څه دا کور دغه سیو سړی ته ورکوم.
خ خیر اوس راته وایا چې سړی څه بدی لري.
و ورور دا سړی پوډری دی نور بدی لا څنګه یې. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي.
د د پلار دا کار نشي کولای. جی صاحب زما سره اسناد شته. قرارداد را سره لیکلی دی. شاهدان لرو. دا کار نشي کولای. بیغمه اوسه.
تا چې کور ورک څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. خم مبارک سپینه ګیری درلوده.
وا وروره دروغ درته ویلی دی. دا ځوان سړی دی. اسناد یو چا دی او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی. که نه منې کور ته ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده زه یې وینم. ته بېغمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري. ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام رور اخی.
رور که تم می ونه پیژندلې. خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولی
زما نوم سید محمد ده. راهنما والایم. دا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یو سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
سره لړیو سه هر سره ورسانه مو